دخترانی که تابو شکنی کردن انجام شدن.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د بلې پښتو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د نوې اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د له منځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی، او په دې لړ کې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم سوي دي. پر همدې اړه جزئیات هم د خبرونې په سر کې اوریدلی سي. نور مطلب هم لرو، خو تر هر څه د مخ نوریاس نوري د افغانستان سیمینري مهم خبرونه اوروي.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې د هلمند په ټولو سوالو کې اته مرکزونه لمنځه وړل شوي دي. چارواکي وای د پاکستان په جنوب کې د یو مینه بوس او د ډبرو لسکرو ډکې وی لارې د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایله. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په هیواد کې د مخدره موادو د تولید مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت له ملاتړ هم برخمن دي. د هلمند په سنګین، مساقله، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه لمنځه وړل شوي دي.
عملیات بلشت صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوله در شامل عملیات بوده و هفت مرکز پروسس مخدر پیدا.
جمهوری ریاست دغه عملیاتو په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې د غراز ویلي چې د افغانستان سول او ثبات د اړتیا لري چې د مخدره موادو په تړاو د جرمي اقتصاد په وړاندې جدي مبارزه وشي. مخدره مواد په افغانستان کې د جګړو د دوام یو عمده سرچینه بلل کیږي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د تېر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بې توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار په سلو کې درش پته زیات شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشري لمانی له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پاڼې لمخې پوتزل د غراز د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمونو د دوامدار همکاري د استاینې او بخې د جرمني د دوامدار همکاري د استاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي له اعلان وروسته رامنځته شوی باید مسره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز پر رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو د کمزوري حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه مرکز مشر فریده نیکزاد چې نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د شوي سروې نتیجې له خبري اعلانو سره شریکولې وویل، دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1.5 ښځې په کار لګیا دي چې د دو پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي.
تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د زمان خبریالانو حضور کم سوی دی او دوی دیتا عرف سوی دی چې خپل هماغه مسلکي دنده دوی پریږدي او لاړ سي یو بل مسلک انتخاب کړي، یو د معلم یا د نور په اړه.
د نامنو پراختیا پر رسنیو کې خزینه کارکونکو سره تبعیضي چلند تل ټولنیزي او کلتوري ستونزې پر رسنیو کې خزو د ونډې کمیدو له مهمو عواملو یاد شوی دی. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینه بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارې د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویل دا پیښه نن د سن ایالت د خیرپور سیمې په یوه لاره کې شوې ده. د رب نواز په نوم د پولیسو یو افسر وویل د مړو شمېر ښایي له دې زیات شي، ځکه د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د مینه بوس په سپرلیو کې ښځې او ماشومان هم وو. نواز د غراز وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د سهارنۍ لړې له امله په لاره کې د خراب دید له کبله رامنځته شوې ده. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهراً اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال استانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوز له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړل. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل د صدر اعظم له دفتر څخه د نظر کولو هڅه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري واستهله. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو خزو اړیکو او د ناګورنه قرباغ د کلکیش په اړه خبرې وکړي. سرګی لاورف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلی وو او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایروان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15مه کلیزه ده. هغه اړیکې چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې ناګورنه قرباغ د کړکېچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پنام کتلای سي په تمه ده از رادیو درکم. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نویو اقداماتو خبره کوي. ارګوای چې د مخدره موادو د لمنځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی. وایي چې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم سوي دي. د پوځي چارو کارپو حلیم الله کوثری په دې اړه وایي
دغه اوس چې دا کوم فعالیت شروع کړی دی، مطلب هغه څنګه چې د دې عبارت کې د دې کې تقسیم دي، دا پروسس کوي او دا د افغانستان بیرون باسي هغه ته توجه کړی دی.
له دې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموماً جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. بلخوا الکه چې خبرې اسنن د ماشومان نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړه کړي چې په کوچنی عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند اړتیا پوره کول لپاره درې ماشومان راستلې او سوال کوي وایي
زما درې ماشومان دي، دو جلکا دي یو الګ ده، زما خپل مجبوریت لپاره دلته راځم، مستی لپاره نه راځم.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه رادیوی ډراما هم خبرې دوته چمتو ده. د خبرونه په پښه بو کې اوریدلای شي. دوستانو ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نوي اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او په دې لړ کې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم سوي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
ارګ د حکومتي او بهي د مخدره موادو پر ضد مبارزه په مقصد هغه پلان نن اعلان کړ چې د حکومتي چارواکو په وینا په عملي کې دوسرې په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې لمنځوړل کیږي. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلان د لومړي پړاو تمرکز د ناتو په مرسته او په تیره د هلمند ولایت په سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس پر سرچینو دی. تیره شپه د لومړي ځل لپاره د مخدره موادو د پروسس د سرچینو د لمنځوړو په مقصد عملیات د ناتو په مشرۍ د غوښمل تر د ماموریت په مرسته پیل شول. د دې عملیاتو اصلي تمرکز په دې پړاو کې په هلمند ولایت په تیره په سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالیو کې دی. د تیره شپې په هوایي عملیاتو کې په مجموع کې د مخدره موادو د پروسس اته لوی مرکزونه په نښه شول او لمنځولارل. افغان حکومت نن په یو بیان کې په ډاګه کړ چې د افغانستان روانه جګړه د مخدره موادو جګړه ده او همدا د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د تمویل اساسي سرچینه هم ده. ملګرو ملتونو تیر ونی وویل چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت کچا په سلو کې 35 او د تریاکو د تولید کچا په سلو کې 80 زیاته شوې ده. د سیمه ایزو امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوسری وایي د مخدرو موادو د تولید د پروسس د سرچینو د لمنځوړو ترڅنګ د کوکنارو د کروندو لمنځوړو ته هم باید پاملرنه وشي.
موږ مخدره په خلاف کې جنگ کوو، دوه مهم شاندې یو ته ایرادیکیشن وایي چې هغه د قانونو د خپل پټې کې دا کارل دي او اصل پولیس او دا به خرابول دا اوس چې دا کوم فعالیت چې شروع کړی دی، مطلب هغه کسان چې د تجارت کې په دې کې داخل دي دا پروسس کوي او دا د افغانستان د بیرونو باسي هغه ته توجه کړی ده. اوس ما استقلال البته دا چې یو ته توجه کې او بل ته توجه ورنه کې چې په کومه کومه چې دا به شي یو موثره اقدام باید چې دواړو په خلاف فعالیت وشي.
ښاغلی کوسری وایي چې حکومت باید د کاروانګرو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي او د بدیل کښت امکانات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان یادونه کوي چې د مخدرو موادو د لمنځوړو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او زیاتوي چې د جرمي اقتصاد پر ضد مبارزې پرته به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ستونزمن کار وي. نو ځکه په ټول هیواد کې د مخدرو موادو د پروسس د سرچینو د لمنځوړو په مقصد تدابیر یې جدي کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو له تکل صاحب څخه مننه کوم چې د نشې موادو پر ست مبارزه په اړه نوې معلومات راکړه. اوس موږ یو بل موضوع ته لدی سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسي او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي، مګر د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په روسي سفر کې پزغر د ویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهر نه داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلم کوي. د سیاسي چارو ځینې کتون کې وایي روسیا په افغانستان کې امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شولو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات تر مسکو غیژته ولویږي. پر دې موضوع د اسمت ساروان راپور اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قومندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراس هوایي حملو کې وشل شوي دي. په چیرو شاوخوا دو کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ غنی خونړۍ نښتې شوي او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره روسیا او ایرانی چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. شاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل، یو جګپوري روسي چارواکي په ورستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی. یو یاد وزلی میله روسی چارواکو سره خبرې کړي. په ورستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی وو. شکاره وویل چې داعش په تیره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی، خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو زموږ خلک زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپورو چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکوي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همداراز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي؟ د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي. موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زیږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو شپاړسو کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلمو پسې ګرځي او د داعش مسئله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلمو پسې ګرځي. دا غربیان هم کوایي چې روسیه پلمه لټوي، دوی هم پلمې لټوي. روسان خو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولري، د امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا یو د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپاد ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپا په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي ورزو یوې بلې اقتصادي موضوع ته. د افغانستان مالیه وزارت غوړي چې یو سل او یا لوی او کوچنی پروژې د عامه او خصوصي مشارکت لاري پلي کړي. دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده نن په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل چې د با کیفیت او پر وخت پروژو د پلي کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي تور ترمنس مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازمو سنتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نور حل د واصل وسل پر راپور کوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانۍ په ارزښت سباندې 100 بیلابیل لوی وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلي کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل ډېری پنګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پنګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دوایی پا دغو پروژه که یو شمیر لوی و وڑی پروژه شامل دی چه شمیر لیو سلاویو نا آوری چه ده پنگوالو دیر لیوالتیا پکه ده بریخنا و روختیا سکتور تا ده
دوم ده سکتور سیهی
خاغل پاینده وی ده بریخنا پا برخه که ده یو شمیر پروژه کرنو ورستی شوی او دیر جربه لیو شمیر شرکتونو سر ترونو نا لاس لیک شی. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادلې او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر وړاندې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت، د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیت خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت لري کول شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو، د با کیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق، په خصوصي او دولتي برخو کې د پنګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو تر د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوې هم برابرې کړي.
خصوصي تور چې ضرورت لري، خصوصي تور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وی نیمه د امنیت سره مشکل لرو مرده چې نه بیرو د افغانستان دولت یو جز یو چې انتحاری راځي او څوک راځي او دغه سره موږ د افغانستان دولت ولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر اختطافي د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
ښاغلی مومن وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لورې به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې نن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډې همکاري یوه غونډه وسوه چې پکې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې وسوې. دا چې دغه ډول غونډې څومره ګټورې ثابتېدای سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهد د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په پرکټو غږیږي.
دغه ناستې په اقتصادي لحاظ ډېر اغېزمن دي او ډېر مهم دي که چیرته دا تعهدونه چې کېږي په عملي باندې کار ورباندې وشي او واقعي عملي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي چې دا اوس د جهان په ډېرو هېوادونو کې دا تجربه شوي دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخافف پی 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 دی، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډېر اغېزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي ګڼه د عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایه کړي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کېږي که دا عملي نه شي نو ستونزې به مخته راشي، فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوې دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه دغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنها چې دولت د اکثره د هېواد د توان ډېر لري ده، خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نور اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمې ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو مفاول او دا شاید هم دولت کولی شي. زما خبره دا ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کولی شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کولی شي چې دا مشکلات په ډېر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړې، ستونزې بیان کړې، اوس ستاسو په نظر باندې د حل لار څه ده؟ دولت باید څه وکړي تر څو پانګوالم تشویق شي او پانګونه په افغانستان کې زیات شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګانو خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دی چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کی، تشویق کی چې دا پانګونه کیږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نلري نو خای چې دا پانګه ټول لمنځه وړي او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولی شي دولت دې ته توجه وکړي، او کله چې ته توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کیږي دا پانګوال چې دې پانګونه وکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دوستانو سم یو نړیواله مسله ته ورځو. اسلامي دولت ډلې یادایش په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی. یو شمیر وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په سرینګر کې پر پولیسو ډز وکړې، یو تن ووژه او دوه نورې ژوبل کړل. د لومړی ځل دی چې اسلامي دولت ډله په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت مني. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
اسلامی دولت ډلې یادایش د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د یوې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست او ویلې هدف یې په سرینګر کې انتحاري حمله وه. سرینګر د هندي کشمیر مرکز دی. د جمعې په ورځ په یوه ډله هندي پولیسو باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. یو حمله کوونکی چې د اسلامي دولت ډلې په لوګو باندې لیکل شوی کمیس یې پتان و، د حمله په وخت وژل شوی دی. اسلامی دولت ډلې یادایش د خپل نیمه رسمي اعماق خبری اژانس لاري ادعا کړی چې یو پاکستانی پولیس وژلای دی. ویل کیږي چې د داعش په بیان کې د وژل شوی کس د هویت په اړه خایي تیروتنه شوی وي. د هند په جمو کشمیر کې د پولیسو مشر شیش پاول وید شک سرګند کړی چې حمله کوونکي د اسلامي دولت ډلې سره قوي اړیکه ولري. خو په کشمیر کې تحریک المجاهدین وسلوال ډلې هم د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هندي کشمیر کې د جلاغښتونکو د فعالیتونو په سبب له 1980 کال راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د جنوبي آسیا د تروریزم ضد بنسټ په خبره په هندي کشمیر کې د جلاغښتونکو او دولتي پوځیانو د نښتو په سبب تر دې دمه 4000 خلک وژل شوی دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او خپل او زموږ مطالبه او راپورونه ولولي پته مو ده sadiradio.com. د افغان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د افغان ښځو حضور او فعالیت لا پخوا کم سوی دی. دغه مرکز مشري فریدی نیکزاد چې نن یې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د رسنیو په اړه د ترسره شوي سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل چې د ښځینه کارکوونکو په اړه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي دا وخت د افغانستان په فعاله رسنیو کې 1.3 خزې په کار لګیا دي چې د دوه پوخانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د دغه مرکز مشره فریده نیکزاد کڅ هم د توپیر ټاکلې اندازه شمیرې نه ښیي، خو وایي شمیرو ته په کتو فکر کیږي چې د خزینه ژورنالستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو په لورې تللی دی. هغلی نیکزاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د غوموندنو نتیجې له رسنیو سره شریکولې چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د رسنیو په اړه کړي دي.
که د تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د ښځینه خبریالانو حضور کم سوی دی. تقریبا د 2015 تر ننه پورې مجبور متاسفانه په ځینې ولایتو کې اکثرا کم شوی دی او دوی دې ته اړ سوی دي چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریږدي او لاړ سي او بل مسلک انتخاب کړي او د معلم یا د نور په اساس.
دا وایي د رسنیو ښځینه کارکوونکو ورسره د جګړو د نامنیو پراختیا په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو سره تبعیض چلند ټولنیز او کلتوري ستونزې هغه لاملونه یاد کړي چې دوی په رسنیو کې د کار نه کولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز دا موندنې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 4 رسنیو له کارکوونکو سره د خبرو اترو له لارې موندلې دي. په دې سروې کې کابل، هرات او بلخ په شنه ساحه کې راغلي چې د نورو سیمو په پرتله په کې نسبتا ډېرې ښځینه ژورنالیستې فعالیتونه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بې پولې خبریالانو د دفتر مشر رضا موینی وایي دغه وضعیت ته په کتو اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی، خو نا امید کوونکی نه دی. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري په رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو د وضعیت په دغه غونډه ته ویل حکومت د ژورنالستانو رول ته د اهمیت په سترګه ګوري او موجوده وضعیت ته پاملرنه کوي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري پر ډاډ ورکوم چې موږ د ټولو امکاناتو سره چې لرو یې ستاسو تر څنګ یو او تاسو ته هغه تسهیلات چې لازم دي او د وزارت په واک کې دي دا به ستاسو په خدمت کې. دا به نه یوازې د ښځینه خبریالانو په خدمت کې دي، دا به د ټولو خبریالانو په خدمت کې.
خو خزینه خبریاله مینا حبیب وایي په افغانستان کې ډېرې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې دوی د کار په وړاندې زړه نازړه شي. اغلی حبیب ازادي راډیو ته وویل که حکومت امنیت ته پاملرنه ډېره نه کړي، ممکن د خزینه خبریالانو اوسنی شمېره هم په خپل ځای پاتې نه شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم. زما ارزار زیات تمنځ دا شاید څه څه دا څه سره چې څه شي ورته دی شاته دالتا دا دا کول درغونه چې دی دای خلکو بند کړی دی چاپ کټای کیږي چاپ وبندل شي چې کول سره کونه باندې اورنده ما شمال موټر واله رپ خاطر اوسو دا شروادي دی متوجي شي را دي چې دا صاحب یو ګوري دا ټول موټر چې مدینه را تیریږي پای درغونه دی آزاد کی چې داخله کړي پای درو باندې شي دا په دې نه چې بس کړي چاپ کټای کی اثرک باندې نو باندې کړي خدای خاطر شروادي وځي دی وځو او تر هغه حرکت کوي راځي دا سره شي شهید ګوري نقلې شات ځامن ته کیو ګوري دا ټول دا صاحب ګوري امید دی چې دا څنګه سره
د سنو په دې سره په کابل کې 4 بجې او 3 دقیقې سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند پر څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په څو ولسوالیو کې 8 د مخدره موادو د تولید مرکزونه لمنځه وړل شوي. خو د هلمند والی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې بیا ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې طالبان مرکزونه هم په نخښه شوی چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پټنځایونه لمنځه وړل شوی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوس پوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشر لمانی د ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبرې شوې انکړې دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینی بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ستاینه وکړه.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو سم د سپورت ډګر ته ورځو. یوسف خان زدران د افغانستان د سپورت له ډګره خبرونه چمتو کړي دي، په کډه به ترې واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د غوره فدراسیونونو په قطار کې شامل شو. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په 2018 میلادي کال کې د آسیا د لویې وچې غوره فدراسیونونه اعلان کړل چې افغانستان هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ګوام ټولنه د 2018 میلادي کال غوره جایزې ته هم نوماندي. د الکوزي احمد شاه ابدالي د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالو 18 لوبه د بند امیر او بوس لوبډلې ترمنځ په خوست کې روانه ده. د بوس لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې د ټول لوبغاړو د سوځېدو په مټ د بند امیر لوبډلې ته 268 منډې جوړې کړې دي. په بدل کې د نن ورځې تر پای د بند امیر لوبډلې 141 منډې جوړې کړې او خپل 15 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د زونونو ترمنځ د سیالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په خوست، ننګرهار او کابل کې پیل شوې دي. او دا چې خوست د چمن دننه د کبډي د ملي لوبډلې د غوراوي د سیالیو اتل شو. د افغانستان اولمپیک د ملي کمیټې د مرستیال احمد فردین په وینا په دغو سیالیو کې د افغانستان لس ولایتونو څخه 130 لوبغاړو برخه اخیستې وه. هرات د دغو سیالیو دویم او فراه بیا دریم مقام خپل کړی دی. ښاغلی پردین وایي دوی له دې لوبو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سمه شغله ازادي راډیو اوري. دوستانو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې نیوز پروګرام او مطالبو ته ورسو، دا په واورو چې د نومبر 6 نیټه له 1909 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بیلابیلو ستونزو کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. یوسف خان ځتران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي.
د ستونزې ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لک ده. زما خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسه بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي؟
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر کې غنه پوهیږي او له دې سره چراتلونکي ته اندیښمنه ده. مجبوره ده دوی لزان سره لکورو وباسي. نو موړی وای د ماشومان پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایواز فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستل او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومان د برخې دفتر وای دا وخت شپږنی میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته دي. متاسفانه ده لا هم د دریو نه تر 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځیو ته تګ راتک نسی کولی یا خوانځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د قانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 16 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو موجودیت ادعا ناسمه بولی. د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا 1.2 میلیونه بیا ماشومان سوی یوازې په شاخه کارونو باندې بوختي له 3 میلیونو ډالر نه، یعنی دا د یو ټیټ امر یو ټیټ رقم نه ده. دا باید نوري هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
ځا کاورنه باید وکاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دا ورکړي. بیا 15 کاله بعد یو دوري بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون نظر کمیټې ته هغه هم نه دا ورکړي. په 2015 کې بیا نه دا ورکړي، په 2010 کې بیا نه دا ورکړي، یو راپور یې ورکړي.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو لمخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پر الزامي دي. خو لیدل کېږي چې افغان حکومت دا غیر لپاره ډیر څه نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډیر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دی وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د حدود 1 ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالو ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کېږي.
د ماشومانو د اوسنۍ وضعیت دا لیو پلو په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو که چېرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان یو بل مطلب هم لرو چې ورپسې به بیا ولاړ سو اونیس پروګرام ته. د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو سربیره د یو شمیر عمل منفی تاسیساتو له اړخه هم خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په دې ولایت کې یو شمیر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي او عام خلک نسي کولای ګټه ترې واخلي. اجمل آریان د سیمې د خلکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
د دې ولایت د ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې جګړو عام خلک سخت ځورولي دي، ځکه د ملکي وګړو کورونه د جګړو له کبله خراب شوي، د بزګرانو زراعتي فصلونه له منځه تللي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي چې له کبله یې عام وګړي له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. د کندز د قلعهزار ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو عبدالقادر او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلچکون جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي، پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې خوا ته انتقال او اوس بعضې پلچکې چې وران شوي دي، دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پېښې کړې دي چې رفت آمد نه شي کولی. فرض مثال دغه بعضې پلونه چې دي لکه د قلعهزار پل به مثال ورکړو، نور پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي، په کیمو کې تیروبیر کېږي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال دوی خپل ناروغان او زراعتي محصولات په وخت سره د کندز مرکز ته انتقالولی نه شي، ځکه د لارې په اوږدو کې پر فرعي سړکونو د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه خښ شوي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه او پلچکونه هم پر بمونو الوزولي دي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو اکمل خان او زیارت ګل د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پلچکونه خو چې خراب دي، دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د جنګ دومره بد داسې دومره تقریبا دغه څو کاله کېږي چې دغه افغانستان کې دا جنګ ده، وخت چې موږ دغه غټ شوی تقریبا د اوس دوی سکلان ډیرو سکلان ته نن ورځ پر موږ دا جنګ لیدلی، یعنې دغه بسته هومره جنګ کې تیر شوی ده. نور دې نه پس غواړو چې دا جنګ ونه سي.
دغه خلک وایي چې دوی ډیری وخت پر فرعي سړکونو د ماینونو د خطر له ویرې او د پلونو نشتوالي له کبله حتی د یو بل مړي او ژوندي ته هم تللی نه شي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي پر وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي، څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک په خپل کور کلي کې پرته له کومې ویرې په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو د راپور نومره سره واورېدل. اوس هم د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامي خوګو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
طیبه چې د نور خزینه مامورینو په مرسته په خپل اداره کې د فساد مخنی ولې وا په خوشاله داسې ویل د یو وطن د خلکو ترمنځ چې یو زړوالای او یو بل ته درناوی وي خلکو ته خوشحالي او لوی برای په نصیب کیږي. اوس به واورو چې مولوي صاحب چاته پر ښځه او نارینه باندې د علم د لزوموالي خبره کوي.
دا خو مولوی صاحب دی، دی خو را روان دی. چې دا به چیرته تللی و؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
په عزت سی خان صاحب، الله تعالی دې له بدې ورځې وساته.
آمین آمین. له تاسو سره رښتیا مولوی صاحب چیرې تللی وی؟
د مکتب خواته تللی وم.
هلته مکتبیانو ته سبق وایې که څنګه؟
زړه مې دی چې په مکتب کې هم رسمي د معلمۍ وظیفه واخلم او شاګردانو ته سبق وایم، خو اوس د خپلو لوڼو سره تر مکتبه تللی وم.
اوهو مولوی صاحب، دا څه اورم؟
خان صاحب ولې داسې حیران شوې؟
نه نه، هسې ما ویل چې ستا نوم یې مکتب وایي مولوی صاحب.
د علم حاصلول پر هر مسلمان که هغه ښځه وي او که نر ورباندې فرض دی. هلک چې مکتب ته ځي او درس وایي، همداسې نجلۍ هم د علم حق لري. که درس ونه وایي اسلام ته به څه خدمت وکړي؟
خو مولوی صاحب، په کلي کې چې کله نجونې مکتب ته ځي نو خلک سل او زر خبرې پسې کوي. دا ځینې هلکان مولوی صاحب چې په لارو کې ورته ودرېږي رقم رقم خبرې ورته کوي. رښتیا درته وایم، دا نو د چا غیرت نشي منلی مولوی صاحب.
دا خبرې شته، خدا زما او ستا او د ټولو کلیوالو دیني وجیبه ده چې د داسې بدعملو هلکانو مخه ونیسو او دا بدعمل بیخي له دې وطنه ورکو. نه دا چې نجونې له مکتبه منع کړو. همدا اوس مو ټولو کورنیو ته خبر ورکړی چې د کورنۍ مشران دې هلکان له دې شرمونکي عمل یعنې د نجونو له آزار نه منع کړي.
نو ته څه وایې مولوی صاحب، چې هلکان به د نجونو د آزار نه لاس واخلي؟
هو پرته له شکه. ډېرې هلکان په دې پوهېدلي چې د انجنو آزارول ډېر د بېغیرتۍ او بې عزتۍ کار دی. دلاور خانه، ته د کلي خان یې، باید دې چې دا کارونه تا کوله. ته به خبر نه یې چې مونږ ولسوالۍ ته هم دا خبره یاده کړې ده او ځینې بد اخلاقه هلکان یې ولسوالۍ ته هم بیولې دي.
لارګلان د دې سم ور ناخلي راته سرګې لړاندې سوي.
تور دې ایو شي د کنه
نه زلورې لارګې شنه وو او مس لارګې خو ټول تاسو زولې ګل اوس وې شه ده. ای دا خدای کې دې تر څنګه چای نه کا خوراکا
تورې دا ټوټن در واخله چې چای جوش دی ونه سوځي. ترور بیبي نه ویل تر کومه بله مرسلې سره په دې خیمه کې یو. زه وایم چې نور کور ته پسې لاړې شو.
ای لورې، د وطن خبره ده، مرسل دوی ته مو چې خیر رسېږي همدلته به یو کنه. ته لکه چې ویرېږې؟
خود ویرېږم.
ای ما ویری گلوری نه گوری دو کوچانو مینه ده تر سولو نام دیره که یک دی لگی دلی دی گوری. ای بیشاو خواست کاریم پایری کبی.
او دا خدا، آخو بیام چه سرای لکور بل زیت لار چی چنا چه ویر ور سره وی.
مرسالی لوری، و مرسالی راسا چه چای می دام کلای ده دا. دادای در اخلم تروری. واه واه نه می خدای دیوی اخلا دشا آیا دو گنگرو ده دستش رنگ سو دکه اوخ پا زنزی رو که مرسال لوری دست کچانه کمیز دی آغاستای ده چه سام مشین خاله کوچه در نجوره ده
ترور نخوایی لکوچه سر ده یوه زره فرقم نکیگی تو صبر چه ده چه در تواچم
بس نتروری با دیفه میرا توایی چی لزانه با چه تپت آستام مست کوچانی پیغل جوڑه وی
و دیفه ده جرسم تو خوزمونگ ده خالکو غم خوری خدای ده ده سراتا و ساتا لکه ده غاخونو پا منس که چه جب ساته لیوی
آمین مرسال گلی سمره زمره سما زړم در سره ډاډوي موږ د هر خدمت ته تیار یو
کور مو ودان ژوندي اوسئ همدا اوس مو هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده
نازیا لورې چې مرساله در سره وي له لنګې زمرۍ نه به هم نه ویرېږي خو که مرساله نه وي نو بیا
همداسې ده ترورې مرساله چې وینم بیا نو میره میره نه پیژنم او خو که مرساله نه وي له زړې ګیدړې ویرېږم
ښه مرسلې زما زمرۍ لورې دا ووایه چې وروسته له دې به موږ او تاسو څه کوو
ترورې دا پوښتنه مه کوه ته ایله ورته ګوره چې ستا زمرۍ افسر مرسل یو په بل پسې کوم کوم پولیسي پلانونه عملي کوي
مسی په میرا ځوان شي تر خون په یې دوران شي لکر به یې ګلونه تشا پسې روان شي که خدای کول بادشاه به تر ټول افغانستان شي په سر به یې کوترې د امن د امان شي
السلام علیکم
و علیکم سلام اکرم خان ستړی مشی
خیر وې سلیمه د زر لخت مورې اول زل د چزنی کېګم لډیر خوشاله نشپی ورځې نه تیریږي
زمم داسیب د زر لخت لورای شګی د خدای ژوندې لري خو چې د خدای دادم زوی او یالور پیدا شي نو یلا بلا مزړه داده شي
واخزه دا د خیاطۍ ماشین دی همیشه مخې ته یې کوي زما خو د ماغزه پرې وخوړل نه پوهېږم چې ته څه شی ګنډې
څه شی ګنډم خپل مسی المسۍ ته مې کالي ګنډم
له خیره چې پیدا شي او لږ غټ شي په آس پهیې ګرځوم څه یې چې خوښېدل ورته اخلم به یې چې څنګه به ښکاري
که لږ وي که نجلۍ وي ښایسته به وي او نو آخر دا اکرم خان المسی المسی به وي رښتیا یوه بله خبره
وایه څه دې ویل
خدای دا د هېچا په خوله نه کول چې خپله مېرمنه کلینیک ته بوزي
دا څه وایې بیا مو څه وکړل
خدای دې موسی ګل ته خیر ورکړي ورته یې ویلي وو چې کلینیک ته د مېرمنه بوزه چې هم د مېرمنې او هم د ماشوم لپاره ګټه لري
خا خا نو بیا د موسی ګل خبره ومنله
هو آخر پی ومنله
یاره موسی ګل ته دې آفرین وي ما ویل چې ساده ځوان دی دا خو نام خدا ډېر هوښیار دی
د لمسی په خوشحالۍ کې خو د خان صاحب موږ ته هم ښه غوړه شیریني راکوې که څنګه
په سترګو خو یو بل کس ته مې هم ډېره لویه شیرني په زړه کې ده
موسم دے خراب کر زم خپل خر په هلیکوپټر هم نه ورکوم ته وایخه ایله وزر نه لري کنه پاوا می ګرځو
همداسې رزو دی بدمشه ډېر بیدار خر دی او خو یو خبره کوم
یار غلی غلی له مخې مې لرې شه ته وایې که اسې نه د ماشې غوندې مې سترګو ته راولویږي
بی بی شیرینې زړې ګولې
موسا ګوله لیونه یا زړه دې پتمشه ته خو زما خبرې ته غوږ شه
ښه وایا څه دې راته ویل ته وایې ښه
بس نو ته خو مې د بدې ورځې یارې زړه دې بدمشه دا خر دې نن ما ته راکړه چې ژرندې ته غنم بیوسه
نه 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 خبره خو به هېڅ نه راته کوي دا مې یوې بلې ګټې ته دلته میدان کې درولی دی
څه ګټې ته
زړه دې بدمشه وایي هغه هلکان چې نجونې ځوروي مخونه یې ورتوروي او په خره باندې یې چپس وروي د خره څښتن ته ډېرې پیسې ورکوي
نه نه داسې نه ده اول خو هغه هلکان کلیوالو له دې بد عادت نه منع کړي دي او بله دا چې
یاره خو د عادت ګلیې ته خو ډېر بخیل سړی وایم له مخې مې لرې کېږه تا همېشه زما په ګټه کې لاته وایې وروسته له دې نه زما په کار کې به کار نه لرې چې سخت به دې خفه کړم زه
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې اکرم خان او حلیمه ډیره موده وروسته د لمسی یا لمسی څښتنان کېدل نو حلیمه د خدای داد او ګلپری اولاد خوشاله و او د خوشحالۍ سندره زمزمه کوله پښتنه کله چې وایو چې خځې هم د نارینه او بشان د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي نو خځې هم ځینو اسانتیاو ته لکه د لمانځه ځای د اوداسه ځای او وړکتون ته اړتیا لري ایا تاسو په مکتبونو په هنتونونو او یا د کار په بل ځای کې له داسې ستونزې سره مخ یاست چې د ښځو لپاره مناسب او خوندي نه وي که ځواب هووي نو دلیل یې څه دی
مننه چې ازادي راډیو واورئ
سنه.